Radio. Radio Azadi.
شنبه د سنبولې 3 د اگست 25مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر بجو په منځني سپد 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې خبري شي. زموږ خبرونې د افغانستان پاک سرولې شارونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرسته کوي. السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار کړی او ویل دي چې د اسلام آباد او واشنگتن د روابطو شکیدل خورا مهم دي. د شاه محمود قریشی د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته درکو. تمره چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د تحسن ولاړې خیمې نن په کابل او ولایتونو کې ټولې شي. د افغانستان او ایرلند د شلو ورونو کرکټ لوبه د باران له امله ونه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د شمالي کوریا سفر لغوه شو. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانی به نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته تحسن خیمې ټولې کړې. امنیه قمندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزی او ولایتي دفترونو مخې ته د تحسن خیمې له اجازه پرته او په غیر قانوني ډول درول شوي او څوک حق نه لري چې په دې ډول د انتخاباتو بهیر ته خنډ پېښ کړي. موشت امر شوی چې د خیمې ټولې کړو. پولیس په له وسلو پرته خلص پر او ډنډو سره د خیمو د ټولولو لپاره ورشي. د کابل امنیه قمندان له اعتراض کوونکو غوښتل چې د پولیسو په مقابل کې دې له زور او تشدد کار نه اخلي. تحسن د یو شمېر کسانو چې نومونه یې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیستې ایستل شوي دي پلویانو پیل کړي دي. تمه ده چې نن به په هغو ولایتونو کې هم د تحسن خیمې ټولې شي چې هلته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر مخې ته درېدلې دي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوځېدل. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوس ازادي راډیو ته وویل چې په دوشي کې به له خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي.
د دوشي اوسیدونکي غواړي چې زموږ سره په یوه غونډه کې واوسي او پر دې باندې وغږېږو چې څنګه ولس کولی شي چې راپورت شي روان حالات نه ووایي. د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې فشار راوړي چې نور هغوی له جګړو ته خلاص واخلي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
بسم الله وطن دوست زیاته کړه چې د حرکت اشپژ غړي چې په سالنګ کې د هوا د خرابوالي له امله ناروغه شوي وو له روغتونه رخصت شوي او شدي. د هلمند د سولې حرکت غړي د اسد په 19مه نیټه له کابله د بلخ پر لور روان شول. د افغانستان او ایرلند د کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د افغانستان لوبډلې له ایرلند سره د شلو وریز کرکټ د دې لړۍ لومړۍ او دوهمه مسابقه ګټلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې بلل شوې.
تاسو ته او اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاوو مبارکي وایم.
فرید هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکو دوشنبه، چهارشنبه او جمعه په ورځو د ایرلند له لوبډلې سره د یوې ورځې درې مسابقې لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکو اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. د ډونالد ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې پیونګ یانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12مه په سنگاپور کې سره کتلی وو. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلی ټرمپ وویل چې د پیونګ یانګ اټومي پروګرام یې تر ډېره بریده حل کړی او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې متحد ایالات د کوسوا او سربیا ترمنځ د ځمکې له تبادلې سره چې د دواړو هیوادونو لانجه پای ته رسولی شي مخالفت نه لري. بولټن پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د ازادي راډیو د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل چې د امریکا سیاست دا دی که دواړه حکومتونه د لانجې د حل لپاره په خپلو کې موافقه ته رسیدلی شي امریکایي مخالفت نه کوي. کوسوو د 2008 میلادي کال په فبروري کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه، خو د سربیا حکومت لا هم په کوسوو کې د خپلواکي خلا هم کوسوو د خپلواکي واد په توګه په رسمیت نه پیژني. دې لانجې په اروپایي ټولنې کې د دواړو هیوادونو غړیتوب له خنډ سره مخامخ کړی دی. د روانې میاشتې په پیل کې داسې راپورونه خپاره شول چې سربیا او کوسوو د دې لانجې د حل لپاره د سرحدي تغیراتو په اړه بحث کړی. او وروستی خبر دا چې د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت وو او باید هیر نشي. مرکل پرون له ګرجستانه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته ورسېده. د جرمني سر اعظم د قفقاز درو هیوادونو ته په سفر وتلې ده. مرکل پرون په ارمنستان کې هغه یادګاري ځای ته ورغله چې د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د وژل شویو ارمنیانو په یاد جوړ شوی او د ارمنستان خلک د ارمنیانو د قتل عام چلی ورته وایي. مرکل دې چلی ته د ګلانو ګیړۍ کېښوده. د ارمنستان خلک وایي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکی عثمانیانو د امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې 1.5 میلیون ارمنیان ووژل شول. ډېر هیوادونه د ارمنستان د خلکو د دې ادعا ملاتړ کوي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له واشنگتن او کابل سره پر شو اړیکو ټینګار کوي.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا چاہیے.
د شاه محمود قریشی د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د غزنی شهر د کورونو تلاشي پیل شوه او د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې بمباری شوه. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې سیل خلک وړي.
باران تقریبا د سلونی بجو نه شروع تر پنیم پورې باران وشو. ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دی د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د سولې مسله چړل شوې او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام کې د کابل لیوی اوسیدونکو سره شغیدلې.
ساته د بو کم شوې ده به کوشش وکړو چې مون استفاده کوو چې ضرورت میږي انصرافونی شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل هیواد باید له امریکا سره ښه روابط ولري او د دې لپاره باید په افغانستان کې د امریکا حضور ته متوجه شي، د امریکا په اړتیا او ځان وپوهوي او خپل لومړیتوبونه هم ورمخکې کړي. قریشی له افغانستان سره په شو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو ښه کول ډیر مهم دي. د دې څرګندونو جزئیات د فرشتې جلال زئی پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستان سره د خپلو اړیکو ښه کول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ویلي چې پاکستان باید له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په افغانستان کې د امریکا د حضور پر اړتیا او اهمیت وپوهیږي.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا.
موږ باید د امریکا پر خواهشاتو وپوهیږو او هغوی باید موږ پر اړتیاو خبر سي. دا رابطه یو اړخیزه نه ده، دا دو اړخیز تعلق دی. په دو طرفه تعلق کې چې هدف ګډ وي تاسو دواړه یو بل تر کولای سي. موږ به یوازې د پوهیدو هڅه نه کوو بلکې د څه نا څه پوهولو هڅې به هم کوو. د پاکستان د مخکنیو حکومتونو او کابل ترمنځ په وروستیو دوو لسیزو کې د لانجې تر ټولو عمده مسله د افغانستان له ادعا سره سم په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت او له هغه ځایه په افغانستان کې د حملو تنظیم دی، خو پاکستان دا تورونه په مکرر ډول ردوي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او سولې په تامین کې د رول لوبولو لپاره به موقع ته ګوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سنبلې په 13 نیټه پاکستان ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مایک پومپیو د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او له هغه سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د فعالیت یادونه کړې او ټینګار ور باندې کړی چې د تروریستانو پر ضد خاطی عمل وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل چې د خان او پومپیو په ټلیفوني خبرو کې دا مسله نه ده مطرح شوې. قریشی ومنله چې پاکستان نور د غربي نړۍ محبوب هیواد نه دی. هغه ویل چې په نړۍ کې نوي سیاسي اتحادونه رامنځته شوي، له دې امله پاکستان باید نکونی سي او پر هغوی ځان وپوهوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه پر ورځ وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي او افغان چارواکي یې لمن دي چې د پاکستان له نوي حکومت سره به یې روابط ښه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د غزنی د ښار په څنډو او یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو خبرونه خپره شوي، خو په هغه ولایت کې چارواکي ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د ښار او شاوخوا سیمو د امنیت ټینګولو جوګه دي. د غزنی د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په ښار کې د تلاشي او تصفیه عملیات بیا پیل کړي او وسلوال طالبان نشي کولی چې په سیمه کې پرمختګ وکړي. فرشته جلال زید په دې اړه نور څه ځات وړاندې کوي.
د غزنی په شهر کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلاشي او تصفیه عملیات لسره پیل شول. د غزنی چارواکي وایي د اختر په دروي ورځو کې د عملیات درېدلې ول. د غزنی د والي ویاند عارف نوري پرون ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی د مرکز ټولې سیمې به په نوبت کور په کور او کوڅه په کوڅه تلاشي سي. نوري وویل وسوالو طالبانو پرون د شهر په څنډه کې پر یو شمېر کلیو حمله کړې، خو هدف نه چې د نوري په وینا غالبا د غزنی شهر په شاوخوا کې د پروتو کلیو نیول وو ونه رسیدل.
دوی
د دې توان نه لري چې د غزنی پر شار یا کمربندی پوستو حمله وکړي، ځکه زیات شمیر ملي اردو او پولیس په شار کې او شاوخوا کمربندونو کې ځای پر ځای شوي دي. وسلوالو طالبانو د اسد په 19مه پر غزنی شار د لیزه حمله وکړه. په دې خونړۍ حمله کې د غزنی شار ډېری برخې ویجاړې شوې او سلګونه کسان یې قرباني شول. په غزنی شار کې لا هم ټلیفوني شبکې منظم فعالیت نه لري او خبريالان نشي کولای چې حتی د شار په شاوخوا سیمو کې آزاد تګ راتګ وکړي. د غزنی والی په ورستوي کې خبريالان ته وویل چې پر غزنی شهر په حمله کې بهرنیو استخباراتي کړیو لاس ترلود. والی ټینګار وکړ چې د شهر د امنیتي کمربندونو د ټینګولو لپاره اضافي امنیتي ځواکونه روانه سول شي د بلې فاجعې د رامنځته کېدو امکان لري نه دی. د غزنی شهر هغه اوسیدونکو چې ازادي راډیو خبري ورسره کړي پر شهر د وسلوالو طالبانو د حمله د امکان لامل اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې د شهر شاوخوا امنیتي کمربندونه ټینګ کړي.
د غزنی په شهر کې د کورونو تلاشي پیل شوې ده. پر دغه شهر تر اختر مخکې د طالبانو د بریټ پر محل د راپورونو لمخي شاوخوا زر تنه وشل شول. افغان امنیتي چارواکي وایي چې اکثر تلفات طالبانو ته اوښتي دي. په غزنی کې تمکې شو او د دغه بلاد قرباغ ولسوالۍ ته مخه کوو. افغان هوایي ځواکونو د غزنی په قرباغ کې ډیرلس طالبان وشل دي او دا عملیات پرون شوې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی دولتي چارواکي وایي دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په هوایي بمبار کې وسلوال طالبان وژل دي. دا ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ تر غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د یادې ولسوالۍ مرکز ته چیرمه د قلبي او کراچي په سیمه کې پر وسلوالو طالبانو بمبار کړی دی او ديار لستنې وژل دي.
وسلوالو مخالفینو یو خامری دوله ټانګ چې له چاودېدونکو موادو یې ډک کړی وو او نورې وسلې هم پکې بار وې. غوښتل یې چې خپل وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته څیرمه په کلبي او کراچه سیمه کې اکمالات کړي. څلور عددي موټرسایکلونه هم چې د پښته د وسلوالو ورسره سپاره وو په افغان ځواکونو لخوا د اوګاتفي معلوماتو پر بنسټ باندې تراشه شوي دي چې په ترڅ کې پانځ او څلور موټرسایکل د وسلوالو مکمل له تجهیزاتو سره له منځه تللي. په دغه پیښه کې دیارلس تنه وسلوال هم وژل شوي.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ له تیرو څو ورځو څخه د وسلوالو طالبانو ته سختو جګړو لاندې د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا ډیرلس طالبان د هوایي بریټ په ترڅ کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو، خو نړیوالو چاپي خبرونو پر جګړې تمرکز نه دی کړی. د افغانستان د سولې پر حالو ځلوې تمرکز کړی دی او په دې ارتباط په افغانستان کې د غوښ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان څرګندون راخیستل چې په روسیې کې وویل چې په افغانستان کې سولې ته هیله زیاتې شوې دي. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د سهار له د ماښام تر بجو پورې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د فم په 3.5 نیولای شي.
دلش کرګاشر او جن نور ورتال
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنکسی کتنه کوي
فارن پالیسی خبرونی د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي او د افغانستان پر امنیتی وضعیت د هغې په تاثیر مقاله لیکلې ده د مقالې لیکوال د شنونکو پر ارزونو او د امریکا دفاع وزارت د یو ریپورت په اساس لیکلي چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي تر اعلان یو کال وروسته داسې نه ښکاري چې واشنگتن دی د افغانستان د باثباته کولو او د طالب اورپکو د ځپلو هدف ته نږدې شوی وي خبرونی د پنټاګن د چارواکو خبره راخیستې چې هغوی بیا ویلي ډیر کارونه موثر تمام شوي د بیلګې په توګه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر ښه وخت دی نیکلسن د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په جون میاشت کې ټینګ شوی اوربند او هم په جولای میاشت کې له امریکایي چارواکو سره د طالب مشرانو خبرو ته اشاره کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په قطر کې له طالب مشرانو سره لیدلی وو خو وړاندې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې دننه وضعیت بل ډول دی دا چې طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري او هم د سیګار ادارې د تازه ریپورت په اساس د ملکانو مرګ ژوبله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده اخو فارن پالیسی دا هم لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه سخت بریدونه کړي چې سلګونه ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د مقالې لیکوال په دې اړه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د امنیتي پروګرام لستر سلاکار شیس جون سره هم خبرې کړې دي جونز د خپل تحلیل په یو برخه کې ویلي چې متحده ایالاتونه په دینه دي توانیدل شي د پاکستان چلند بدل کړي او دا د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډانلډ ترامپ د ستراتیژي یو ستونزمنه برخه ده ډیر افغانان د جګړې ختمېدو ته چمتو دي خو آیا سیمه هم چمتو ده دا د اکونومیست مجلې د یوې مقالې عنوان ده د مقالې لیکوال لومړی د افغان ولسمشر لخوا له لوی اختر مخکې له طالبانو سره د اوربند اعلان ته اشاره کړې او ویلي دي چې دا سخکاري طالبان لنډمهالي اوربند او د بندیانو د خوشی کولو لپاره چمتو وي که څه هم د دې ډلې مشر هبت الله اخونزاده کوم دلچسپي نه ده ښکاره کړې د مقالې لیکوال ویلي چې عادي خلک د سولې ټینګښت ته چمتو دي خو امریکا چین امریکا روسیا او امریکا ایران لا هم سره لانجې پالي لدې سره د اکونومیست مجلې په دې مقاله کې د افغانستان د چارو امریکایي کارپو بارنت روبن خبري هم راخستې دي روبن اکونومیست ویلي چې سوله د ټولو سیمېزو قدرتونو په ګټه ده د بیلګې په توګه هغه یادونه کړې چې چین د یو کمربند یوې لارې پروژې لپاره په افغانستان کې د ثبات راتلو ته اړتیا لري او د هند لپاره هم افغانستان اروپا او آسیا ته رسیدو لار ده او بل اخره روبن اکونومیست ویلي چې بې ثباتي هم په افغانستان او هم په پاکستان بد اغیز کړی ده
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې 13 ورځې د سختو بارانونو له عمله سیلابونه بهیدلې چې یو شمېر کورونه یې وړي او یو لستنه یې وشلې دي په دې اړه کونړ روحل انوري راپور لري
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اړوند د درین او هلګل درو کې تیر مازیګر توپانی باران نشوي چې سیلاب څو کورونه ځان سر بخړو او بو له هکړی او پکې د یو لسو کسانو ژوند اخستې ده د سیمې او تن اوسیدونکو تیر شپه 9 بجې ازادي راډیو ته ویل
باران تقریبا د 3:30 بجو نه شروع تر 3:30 پورې باران وشو د غازی آباد په صحنه باندې وشو ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دي د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي یو سره د پامیل ټول لار او بچی ټول راوړي دي سره د خوځي سره او بلې چې دا غیم ریری دي دوه ریری ول راوړي یو ماشوم بیا د کتر لاقې دا غیر راوړي ټول یو لس نفر ته تعالی ورسې دا او عمر د وګونو رئیس شوی یو پیجن کرنجان ملک ورته ډیر مشهور سره
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم هم د شنبه پښپه ازادي رادیو ته په غازی آباد کې د سیلابونو دراوتلو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو د اړولو خبر تایید کړ او وی ویل
په غازی آباد ولسوالۍ کې سیلابونه راوتي چې د تندر لیدو له امله په خلکو ته د ستر زیانونو او خپلې لومړي معلومات چې موږ ترلاسه کړې په یو لسکه شهیدان دي چې زیاتره د یوې کورنۍ دي د خلکو تقریبا درانه مالی زیانونه مغوښتي پښتو د زیانونو کار معلومات تر اوسه پورې نه دي.
د یادونې وړ ده چې نورستان او کونړ هغه غرني ولایتونه دي چې پکې اکثره بارانونه په سیلابونو بدلیږي او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي، او له کومې ورځې چې په کونړ کې د ځنګلونو وهل پیل شوي له هغې وروسته سیلابونه هم زیات شوي دي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي د لوی اختر په دریو ورځو کې 14 تنه د کانګو په نوم په ناروغي اخته شوي او تر اوسه یو تن وژل شوی دی. په کابل کې د انتانیو روغتون سرطبیب ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه شمېره نور هم لوړه شي. تر دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو یا د وینې بهاوونکې طبي ناروغۍ خپرېدو ته اندېښنه ښودلې وه. له کابله ناجیه صافی راپور لري.
روغتیایي چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې له دوی سره د کانګو وژونکي ناروغۍ 14 پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې د انتانی روغتون سرطبیب ډاکټر مراد مموزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه شمېره نوره هم لوړه شي. نوموړي وویل د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانګو وژونکي ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
او څو ماشومان په صحت طفل کې هر چې د هغوی دوه مرګان وي هغوی هم په مشکوک ونو په حالت انتقال کې وو. خو چون د کانګو د غټانو دپاره یوازنی مرکز یا سنتر چې په هغوی اصطلاح باندې زمونږ انتاني شفخانه ده چې هغوی دپاره مونږ خاص تقدیم نیولی دي دوا او د کیټو د تمام تدابیر عمل ته ټول شفخانه کې دي. او د ماشومانو دپاره مونږ په صحت طفل یا د اندرا ګاندي په شفخانه کې هلته مواد ایزولیشن ایجاد کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو یا د وینې بهوونکې طبي له خپرېدو اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 209 تنه د کانګو په ناروغۍ اخته شوي چې له امله یې 34 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کانګو طبي 215 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دغې شمېرې 50 تنو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د وینې بهوونکې طبي یا کانګو ناروغۍ د کنې له لارې د څاروي د ذبحې پر مهال او یا له ذبحې وروسته د میکروبي وینو په تماس سره انسانانو ته انتقالیږي. په ورته وخت کې ډاکټر عتیق الله مشفق د دغې ناروغۍ په تړاو داسې وویل:
دا په دې ناروغۍ اکثرا هغه کسان اخته کیږي چې هغوی د دغه حیواناتو سره خصوصا پسونو غواګانو بزو سره سروکار لري. قصابان دي اکثرا، ویترینریان دي، او هغه څوک چې مالداري کوي او هغوی ورسره د حیواناتو سره سروکار لري دوی ورته ډېر مساعد دي، یعنی دوی له طریق نه ډېر انتقالیږي.
د کانګو د ناروغۍ نښې شدیده تبه او عضلاتو درد، د سترګو سوروالی، له رڼا څخه ویره، زړه بدوالی، کانګې، د ګیډې درد او نس ناستی دي چې د ډاکټرانو په وینا که چیرې دا ډول علایم په چا کې لیدل کیږي ژر تر ژره دې نږدې روغتیایي مرکز ته ځان ورسوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې د امریکا یو شمېر بندیزونو ته په عکس العمل کې ژمنه کړې چې له چین او ایران سره به هڅې زیاتې کړي چې په نړیواله سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر د چلند مخه ونیسي، په ځانګړې توګه د تیلو په پلور او پیر کې. په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له نړیوالو چارو مجلې سره د اګست په 23 نیټه په مرکه کې ویلي وخت را رسیدلی چې له خبرو د عمل پر لور وخوځېږو او د ګډې راکړې ورکړې لپاره له امریکایي ډالره کار وانخلو او بل بدیل ولټوو. دا خبره روسی خبری آژانسونو راپور کړی ده. روان کال امریکا پر ایران یو شمیر بندیزونه لګولي او دغه هیواد هم د روسیې غوندې غواړي له امریکایي ډالرو کارولو ډډه وکړي چې په نړۍ کې د تیلو، مسو او نورو مهمو توکو په برخه کې د راکړې ورکړې اصلي پیسې ده. دواړه ایران او روسیه د تیلو لوی صادرونکي دي چې د تیلو صنعت او صادرات یې د امریکایي بندیزونو هدف ګرځېدلي. چین له کلونو راهیسې غوښتي چې امریکایي ډالر د نړیوالې پیسې په توګه ونه کارول سي او اوس له امریکا سره په سوداګریزه مبارزه بوختي او دواړه لوري د یو بل پر صادراتو تعرفې وضع کوي. په ځینو مواردو کې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره د چین پیسه یوان د یو بدیل په توګه وړاندې سوې. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په دې وروستیو کې ویلي چې یو شمیر هیوادونه غواړي د تیلو او نورو توکیو د راکړې ورکړې لپاره د امریکایي ډالر پر ځای یوه بله پیسه وکاروي. همداراز تیر کال ترکیه او ایران یوه موافقه لاسلیک کړه چې د سوداګرۍ لپاره به له خپلې پیسې کار اخلي. په دې وروستیو کې د امریکا اړیکې له ترکیه سره هم ترینګلې سوي دي. له دې سره چې په نومبر میاشت کې به د ایران پر تیلو د امریکا بندیزونه عملي سي، ایران له نورو هیوادونو سره د نورو پیسو کارولو په اړه موافقې لاسلیک کړي دي. تهران اوس مهال له روسیې سره په دې برخه کې خبرې کوي چې په سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر پر ځای باید خپلې پیسې وکاروي. له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تیر کال له غونډې وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر نه کارول د امریکا د بندیزونو ښه ځواب دی. د روسیې مشر ته وویل چې د امریکایي ډالرو ترڅنګ د نورو پیسو کارول به امریکا یوازې کړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د امریکا بندیزونه دا ښکاروي چې د نورو هیوادونو پر اقتصاد د خپلې حاکمې پیسې له کبله ډېر اغېز لري. نور بیا وایي چې ډالر د یوې وسلې په توګه پر واشنګټن بیرته کارېدای سي، ځکه دا پیسه ښایي په نړۍ کې خپل اهمیت له لاسه ورکړي.
لنډ خبرونه. تمه ده چې د انتخاباتو د خپلواک میسون د مرکزی دفتر په کابل کې او په ولایتونو کې مخې ته د تحسن ولاړې خیمې نن ټولې شي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوځېدل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. او د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت و او باید هیر نشي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پورې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اورېدلای شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی یو. له خبري برخې د پروګرام برخې ته مخه کوو. د ژوند رنګونه په پروګرام کې د کابل له وی اوسیدونکو سره شخېدلی.
دا ژوند رنگونه.
من مشګان ده د فارغ تحصیل د حقوق پنځه ما مشګان چانی په کوم سیمه کې اوسېږي؟
چالو رو مکریا.
څنګه دی مکریا نه کې وبا
والا د ته په وخت سره کوګرو لګی شوی دی د دوه درې هفتې کې ګانون سینا پیسې نو باتوار نو خوشی کوي سوبا بوس نو پس نه بجې راځي سار پنځه بور بجو پوری غم ډیر لګي پس بیا نو لور نه د ورځ د خواني
لکه مو څه سره مخ کړی یاستي
او خو بلکه نو مومن چوبني ډیر مشکل چې لاندې بل څه بام بچی نشته چې نو بو تو خپل استفاده وکړي کک چې رقم دو بو سره مخامخ شي نه دا مشکلات شته.
تاسو خپل څنګه په کورنۍ کې او بو څنګه مصرفوي؟ صرفه جوړې وکړي که زیات زیات مصرفوي؟
نه شکر الحمدلله کورنۍ کې ټول څه تاسو کړی دی نو هغه وبونه کوشش کوو چې ډیر په مغه مولا چې نه ضرورت لرو په مغه اندازه یا زیات نه اسراف نکړو.
نسې کسان دې لیدلی چې دوبونه مثلا غلطه ګټه پورته کوي، اسراف کوي، نل خوش پرېږ دی، پایپ خوش پرېږ دی، که موټر مینځي، که داسې کوي. داسې خلک لیدلی؟
طبعا کله چې زمونږ په مکیه سي کله وظیفې ته خورا زما ګورم چې اکثرا باغوانان چې دي خو صحیح ده که مثلا مخه پاکه یا زر بعضې ګورو لینونه بس خوشي دي مسې خصوصا خپل زمونږ بلاک اول منظر د هر سهار دا نو چې کله اوبه راشي دا لین چالانو تر مازدیګره پورې دا ډېره غلطه استفاده ده چې باید سیونی شي.
ویل څه دي نورو دوستانو ته څه باید د اوبونه باید څنګه ګټه پورته
کړو؟ زما یو دا وینا ده چې کوشش وکړي چې اوبونه یعنې اوبه یو داسې نعمت د خدای دی نو باید ډېر هغې نه ښه ګټه واخلي چې اوس ګچ اوس د ګراسانو کې م ګورو چې یعنې اعلانېږي دا هغه د خانه چې سطح د اوبو کمه شوې ده باید کوشش وکړو چې مونږ نه استفاده وکړو چې ضرورت می لور خلکو ته هم وشي چې هغه ما اوبونه یعنې ښه ګټه واخلي ورته ورسېږي نو دې خاطره باید ډېر کوشش وکړي سړی چې مغه اندازې قدر چې ضرورت مغه استفاده وکړي یعنې اسراف ونشي.
د ژوند رنګونه پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید.
هر
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
نن له دوو تر څلورو بجو د شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې یو ساعت پر دې بحث کوو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو مسون مخې ته پراته خندونه سری د خیمو درېدل او کنور ستونزې په دې اړه تفصیلي بحث لرو. خو دا خبرې مجله مو هم دومره وه. په بلې خبرې مجلې کې احمد شاکر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب سهار مو بخیر.